پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ټیم تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون پر موټر د پرون مازیګر برید طالبانو کړی دی. په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په بهرني موضوع کې هم دا اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خلک مظاهرې ته چمتووالی نیسي، ځکه چې د دوی په خبره د هند حکومت د کشمیر سیمه له نیمه خود مختاری حالت راایستلې ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال کابل وای.
سلامونه، وخت په خیر. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. ښاغلي غنی د خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویلي دي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرس پرون شپه د خورشید ټلویزیون پر موټر د چاودنې مرګ ژوبله ازادي راډیو ته واضح کړه. ویل دوه کسان شهیدان شوي، دوی د خورشید کارکوونکي نه و. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید ټلویزیون درې کارکوونکي شامل دي. کومې ډلې په کابل ښار کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د پرون مازیګر چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. له دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی ضد خپرونو لاس وانخلي، بریدونه به پرې وکړي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بې‌طرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایه ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ایلس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبرې روانې کړې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه، د تاریخ تیره درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د وای د امیر اختیار ریاست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیاي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخترو درملو د پلور مخه ونیسي. هند کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتي چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د امنیت کمیټې پرون یکشنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روانو له دریو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي دي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
وسل وسالو د کابل استودیو ای د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر موټر په پرون مازیګر برید کې لاس لري.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبا براندازی شده بود. ماین چسبکی
پا دغه برید که چه ده تایمانی پا سیمه که شوه ده ده خورشید تلویزیون دری کارکون که تپیان دی. دو عام کسان وجل شوی او یو بل عام وگره تپی ده. طالبانو ترست ندی ویلی. پا کنر که ده هیواد ده استقلال اخسو ده سلمی کلیز لپار تدابیر نیول شوی دی.
راځي چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباش د مخریبو گاونډیانو
په بارني موضوع کې مو هم هند ته بیایو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د سیمه له خصوصي قانون د هند رایستل شوی او نیمه خود مختاری حالت تری اخیستل شوی. خلک په دې اړه باندې توند غبرګون ښیي او مظاهرو چمتواله ښودله. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو باندې پرون مازیګر برید کړی دی. د خورشید تلویزیون پر یو کاسټر موټر پرون مازیګر د تایمنی په سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده. په دغه برید کې دوه عام کسان وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي، درې ټپیان د خورشید تلویزیون کارکونکي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یو وار رسنۍ ګواښلې وې چې که د دوی پر ضد له تبلیغاتو او د خپرونو څخه لاس وانخلي نو بریدونه به پرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو عملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. ښاغلي رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دی
وایي زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبان لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله، بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان یې مسؤلیت نه اخلي، په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي. خو د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو حمله یوازینۍ حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کارو. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر د یک شنبه د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د یاد تلویزیون د درېو کارکوونکو په ګډون څلور تنه په کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باز په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو روسي برید بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی، ټولې خواوې باید په سولې او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کېږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دی وی
دا حمله د بشریت پر وړاندې یو جنایت دی، تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي، مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره وایي چې دا حمله دوی نه ده کړې. د یادونه ده چې د خورشید خصوصي تلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حملې چې په ډله ییز ډول یې نه تنه خبریالان پکې ووژل شول یو جوت مثال دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو برید کړی، خو طالبانو دغه برید رد کړی دی. د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت له ژمنو سره سم د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د پژواک خبري اژانس له مسؤل دانش کړوخیل سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکي وو او خپله د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسه حمله و، متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډو خیل صاحب، د رسنیو کارکوونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دند اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغسې نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکوونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
د رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حملې د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو او ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حملې کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف عمل ده. ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته کاغذ د سولې په باره کې، کاغذ د ټاکنو په باره کې، کاغذ د هیواد د پرمختګ په باره کې، کاغذ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته وروښودل شي. او دوی باید پریښودل سي چې ولس د واقعیتونو نه خبر سي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
پکې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې راکمواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو، حتی د دې څخه باید نیول شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پژواک خبری آژانس د مسؤل دانشکړو خیل سره مو مرکه واورېده. هغه او د رسنیو ځینو نور مشران د خورشید تلویزیون پر موټر باندې وروستي برید اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلاشه پنځه باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په ټول هیواد کې 1300 سړې خونې د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره جوړې شي. د دې وزارت وایي اکبر رستمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د تازه میوو او سبزیجاتو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. هغه وایي
تا ختم سال مالی برنامه ای است که
دغه سړی خونی چې د مالی کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جوړیږي، په دې سړو خونو کې به رومیان، بادرنګ او دغه شان تازه میوې په نړیوالو معیارونو وساتل شي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په داسې حال کې د دې سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې افغان بزګر اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو که موسمي تولیداتو د ساتنې په هدف د سړو خونو جوړولو په برخه کې اقدام ونه شي، په زیاته اندازه دغه تولیدات به خوسا شي. سکال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو تولیدات تیر کال په پرتله 15% لوړ شوې دي. د کندوز ولایت د سوداګری خونی ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل په داسې حال کې چې د خټکیو او هندوانو تولیدات لوړ شوي، خو د مناسب بازار نشتون هغه اندېښنه ده چې بزګران خپل تولیدات ته نهیلي کړي دي.
سکال په کندوز ولایت کې د خټکیو او هندوانو تولیدات لوړ شوي دي، خو د مناسب بازار نشتون او ورسره د طبي امراضو اغیزه غټه کړي چې د دې ولایت خټکی په سلو کې 80% له خرابېدو سره مخ کړي دي او بزګران په دې برخه کې جدي اندېښنه لري.
په کندوز کې د خټکی او هندوانو د تولیداتو د حاصل د زیاتېدو خبره داسې محل مطرح کیږي چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو له امله د کرنیزو محصولاتو ګراف لوړ شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.25 افغانۍ، یو ایرو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 4.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.50 افغانۍ، زر هندي کلدار 1.40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6.50 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 4.90 افغانۍ.
لا ازادي راډیو مو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د وادي سره سم ورزو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته هلته خلک راپارېدلي دي. د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاري حالته راایستلی دی، د هند پارلمان کې په دې اړه باندې پریکړه تصویب شوې ده. د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې مشر ډاکټر داود خټک صاحب لمونږ سره دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. دغه قضیه کله روښانه کې اوریدونکو ته چې دغه د کشمیر مسله څنګه وه او د هند په قانون کې څه مسله وه چې اوس ترې ایستل شوی او دغه لانجه یې رامنځته کړې؟
ډېره مننه صفی الله. او که په لنډو ټکو کې زه ووایم، نو د کشمیر مسله د 1947 نه له هغه وخت نه را روانه ده کله چې پاکستان او هندوستان یو دوه آزاد او خودمختار ریاستونه جوړ شو. بیا دغه مسله په یو وخت کې په دې باندې جنګونه هم شوي دي 1947 سلویختم کې جنگ شوه دی په دې باندې بیا هغه نورستو دا مسله متحده ملګرو ملتونو ته تللی دی په هغه ځای کې بیا په دې باندې یو دوه قراردادونه راغلي دي او کم ته دی لائن اف کنټرول وایي یعنی د کنټرول د کرخه د پاکستان او د هند ترمنځ چده نو اوس د دغه ترمخه کشمیر ته یو ځانګړی حیثیت حاصلو اوس هند یو داسي قرارداد راوړی دی غالبا هغه تر اوسه پورې یا پاس شوی یا به پاس کیږي پاغه باندې بحثونه کیږي د هند په پارلمان کې خو یو داسي قرارداد راوړی چې دغه ځانګړی حیثیت د کشمیر ختم کړي نو په هغه باندې په کشمیر دننه هم خلکو احتجاج کړی دی او د پاکستان لخوا هم په هغه باندې احتجاج په یو طریقه سره کیږي یا متحده ملګری ملتونو چې دی هغه په باندې خبر کړي
نو مسله دا چې ویل کیږي دغه سیمه د کشمیر د لائن اف کنټرول ته د سرحدي کرښې ته ډیر اسکر وایستل شوی استول شوی د هند خوانه د څه په خاطر دغه اسکر هلته سولي
ما خیال چې اوس هند یو داسې خبر جاری کړی چې کوم چې د جهازونو کمپنی دی هوایی جهازونو اغی تیم ویلی چې تاسو تیار اوسئ چې په ډیر یعنی په معمولی په وړو کې خبر باندې تاسو دا ټول کم سیلګری چې د غلط راځي هغه تاسو دغه ځای وباسي نو دا داسې ګڼل کیږي چې دغلته کم مشکل موجود دی او له پاکستان لخوا هم په دې باندې داسې بیانونه راغلي دي چې اغی هم د اندېښنې ښودلې دي چې د هند په دغه کشمیر کې داسې یو مشکل تاسو چې څنګه خبر وکړه چې ولې د اسکر لیګلی نو ظاهره ده په کشمیر کې خو کم چې حالات چې نن تقریبا یو لس دولس کال وړاندې و هغه حالات خو تر ډیره حده سم شوی دی خو بیا هم حالات ډیر زیات سم نه دي وخت په وخت باندې دغه ځای کې د بدمنې پیښې راځي او په هغې کې کم چې پاکستان وته کشمیری مجاهدین وایي او هند هغې ته ترګر وایي نو دا قسمه پیښې راځي د هند د پوځونو سره د هند د پولیسو سره حملې کیږي د پلوامه یو حمله چې سموده مخکې شوي وه په هغې کې هند او پاکستان نږدې د یو جنگ حالت ته رسیدلی و نو ممکن ده چې د دې همداسې څه هند ته معلومات ترلاسه شوي او دای کړي
اخري خبره د هند او پاکستان ترمنځ خو په کشمیر کې تاسو ویل چې تل لانجی کیږي او مړی سره کوي وروستۍ مسله څه ده وروستۍ مثال څه ده د دوی ترمنځ
اوس داسې شوي دي چې پاکستان تور لګي کوم وګورو چې یو خبره ستاسو اوریدونکو ته دا واضحه کوم چې هند او پاکستان همیشه په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې پاکستان وایي چې هند د دې لپاره زموږ دی او هند وایي چې پاکستان د دې لپاره زموږ دی نو اوس د پاکستان له خوا داسې تورونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان په میډیا باندې داسې خبرونه راځي چې دغه ځای کې د کلسټر بمونو استعمال شوی دی په ځایي خلکو باندې یعنی په آبادیو باندې د هند له خوا تر اوسه پورې ما په ځاني باندې ما داسې بیان نه دی کتلی چې اغي ویلي چې شوی دی یا نه دی شوی خو ظاهره د هند به وایي چې نه دی شوی نو پاکستان په دې باندې د ملګرو ملتونو ته هم اغي ته خبر ورکړی دی چې داسې واقعیا کیږي او دا د ملګرو ملتونو د هغه خلاف ورزي ده د هغې د قوانینو یا د هغې د اصولو یا د هغې د ضابطو د خلاف ورزي ده نو د دې د وجې نه اوس تر یو حده پورې د دواړو ترمنځ یو کشیدګي یا تناو چې وته مونږ ویلی شو ټینشن وته وایو هغه موجود دی
یو څه بلم زما یاد شو چې د هند بهرنیو چارو وزیر دلته یو ټویټ کړی و چې مایدا یو ډیره مهمه ورځ بللې ده البته ممکن هم دغې پریکړې ته اشاره دا خبره کړې وي څه فکر کوي که احیانا دغه خود مختاری له کشمیر لری شي څومره ګټي به وي او څومره به دغه سیمه متاثره کیږي کوم ممکن که زیانونه ورته ورسیږي لاند کراتو
ګټي خو لس نشم ویلې ظاهر ده چې غي داس یو قرارداد دروړي نو ظاهر ده دا به په دې کې به غي سه ګټي په پام کې نیولې دا خو به دا غي
خلکو خدمات
ورته خپل سیاسي ګټي وي خو زما خل چې په دې سیمه باندې خو د پاکستان او هند تنازع موجوده تر یو حد پورې کس هم هند وایي چې دا د خپل منځي کوس تاسو وګوري د عمران خان سره چې د ولسمشر ټرمپ ملاقات د امریکا د ولسمشر نو پاغي کې ولسمشر دا ویلی چې یاره ټرمپ ویلی چې دا به د پدې کې د سالیسي رول هم لوبول شي کده ته ویلی شي نو په هغه باندې کې پاکستان کې د خوشاله سرګندونه شو نو بلخوا په هند کې پاغي باندې ډیر سخت خفګان سرګند شو او زما خیال چې دا اوس چې کوم دا بل دی راوړاندېږي چې دا ځانګړي حیثیت په ختمول غواړي زه په یقین سره خو نشم ویل خو یو فکر زده هم کوم چې کېدې شي د دې تر شا هم دغه عوامل وي چې د خبره په یو طریقه سره دی ختمه کی
ډیره مننه کوم د مشال رادیو ایډیټور د کش د هنتر ولکی لاندې کشمیر سیمه کې د ورسته لانجه پاړه باندې چې خلک را پاتېدلی او د حکومت د پریکړې په خبرګون کې وایي چې مظاهره کوي حکومت ویلي د هند د تر کشمیر لاندې د هنتر ولکی لاندې کشمیر کې نیمه خود مختاری ختموي
ویوا لا لیبرتا امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه ساختمان است، نه مجسمه است، این شما
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستلو د سلمي کلیزې لپاره تدابیر نیول شوي دي. د دینی عالمانو او پوهان لګیا دي خلکو ته د یادې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په دې اړه رپورټ رالیږلی روح الله انوري.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې لانګریزی ښکیلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي تش لاس د وینو په پیا خپنر اخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سر مقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نوماند سید نورالله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پیل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سر مقالې لیکوال دا کړی چې دغه نوماند څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري باورلیک اخیسته هم د ملي سرود په احترام له خپل ځایه ولاړ نه شو چې د ملي ارزښتونو ته سپکاوی بلل کېږي. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورځپاڼې بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي، بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ډېر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، او دغه هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او بهرني ځواکونه به د هوکړه لیک له مخې په ټاکلې موده کې له افغانستان نه وځي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالۍ روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې ته لومړیتوب ورکوي. د سرمقالې لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو د بې ځایه بوخت ساتلو پر ځای دې پر اصلي مسله چې سوله ده تمرکز وکړي، او د وی رښتینې سولې لپاره دې د خلکو هڅې همغږي کړي. ملیار مان ورځپاڼې بیا په قطر کې د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې باید په دې برخه کې له پاکستان ژمنه واخیستل شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي او هر وخت کولای شي چې د افغانانو پر ضد ترې استفاده وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق له کولو وروسته باید امریکا پاکستان اړ کړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه وتړي. او هشت صبح ورځپاڼې بیا د اسد 28مه د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې په بیلابیلو څلور لارو کې د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غني چې د ولسمشریزو ټاکلو نوماند هم د عکسونه خپاره شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د عکسونه د حکومت د اداري امور له لوري خپرېږي، او د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د محمد اشرف غني تصویر لګول کمپاین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخیستنه بلل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې له حکومتي منابعو باید ټول نوماندان یو ډول ګټه واخلي، خو که یو ټیم ترې استفاده کوي نو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې مخ ونیسي.
اوس هم د ځینو اورېدونکو سمسونه تاسو ته وایو چې د افغان بیسیم 1 شمېرې له لارې موږ ته رالیږلي دي.
واحد مدقق لیکلی لوګر طالبان او حکومت خغواړو چې په لوی اختر کې اوربند وکړي چې اختر مو په امنیت کې تیر شي. اسد الله اندړ میزان ولسوالی لیکلی د اختر شپې ورځې اوربند غواړو. فضل کریم درویش د پکتیا زازیاریو لیکلی امید لرو چې د قطر رواني خبرې هیله بخون کیوي. عبدالله بارگزی د هلمند ناوید څخه لیکلي د آلیس ویلز تاک به پاکستان ته څه ګټه ولري دا چې ټرمپ او خان په خپلو کې سره ولیدل او کوم خاص